اقتصادي اقتصادي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د ترکیې حکومت وایي د کودتا هڅې شنډه کړې ده. د خبرونې په پیل کې دغه موضوع څیړو او له ځینو کسانو سره مرکې کوو. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له سفی الله ستنیکزی نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د کابل د بګرامي په اړوند حسین خیل سیمه کې په اورنجر موټر چاودنه شوې چې یو پولیس وژل شوی او دوه ملکیان ټپیان دي. د افغانستان پاکستان ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیز غونډه کوي او د ترکیې چارواکي وایي د حکومت بشپړ کنټرول بیرته له کودتا چیان اخیسته. پوره خبرونه د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې شوې.
مسلې مهاجرین و بهبودی
د غونډې هدف د کډوالو د وجد خکول د هغو کډوالو د ستونزو حل دی چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه ان لري او یا د هغوی کارتونه زیات وغواړي او په خپل خوخه ستنیدو ته د هغوی
هڅول دي.
دا غونډه د سه شنبه پر اسلام آباد کې کیږي. پاکستان تر بل هر هیواد زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړی. دغه هیواد صدر اعظم هلته میشتو کډوالو ته تر منی وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په د بګرامیو اړوند په حسین خیلو سیمه کې په یو رینجر موټر نن سهار چاودنه شوې چې یو پولیس یې وژلی او دوه ملکیان ژوبل دي. د کورونې چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پېښه سهار شاوخوا شپږ بجې شوې او پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې هم پیل کړې دي.
نن سهار د شپږ بجې شاوخوا د حسین خیل صحیح کې د پولیسي اورنجر د یو من سره مخر کړی چاودنه شوی او په نتیجې کې زموږ یو سرباز شهید دی. دوه کس نور دوی عام وکړي دي زخمیان دي. د کابل تحقیقاتي او برسېدونکي پرسنل دي صحیح کې ترڅو دا قضیه وڅېړي.
تر دې مخکې هم د پولیسو په موټرو چاودنې شوې چې تر ټولو خونړۍ پېښه یې شاوخوا درې اونۍ مخکې د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ په فارغینو باندې په پغمان کې موټر بم حمله وه چې څه باندې دېرش تنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د امریکا سفارت ته نږدې اور لګېدلی خو کوم زیان یې نه دی اړولی. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل اور بیګاش په شاوخوا یو لس بجې د سفارت سره په خوا کې د نوې جوړیدونکو ودانۍ په خځلو کې بل شوی چې ژر کنټرول تر کنټرول لاندې راغله. دور لمبو شاوخوا دوه ساعته پورې دوام درلود چې لری ښکاری ده. خو په کابل کې بهرنیو ډیپلوماتیکو ادارو د دغې اور لګیدنې په اړه څه نه دی ویلي. د هماره چې د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش د راډیوي خبرونو د بیا پیل خبر تایید کړ. امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غږ په نوم د عیش د راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د داسې سیارو خبرونو پیل سخت کار نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ننګرهار خلکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې د عیش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. اوس هم په ترکیه کې د کودتا په اړه وروستي جزئیات داسې ښکاري چې په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن استانبول ته ورسېد او د خپلو پلویانو یوې ډلې ته یې وویل چې زه هېڅ چیرې نه ځم. اردوغان په ترکیه کې وروستی پاسون چې تېره شپه د جګړې ویرې او تلفاتو سبب شو یو ملي خیانت وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغې پیښې عاملان به سخت مجازات شي او د پوځ ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیې ولسمشر د استانبول په هوایي ډګر کیول د پیکي عاملین به د خپل دغه لوی خیانت لکبل درنه بیا پرې کوي او د ژمنو کړ چې ترکیه به اشغال ګورته نه پرېږدي. پرون شپه په ترکیه کې د پوز لخوا په زینو سیمو کې د حکومت پر ضد د کودتا اعلان شو او په نتیجه کې زرګونه خلک د ښار میدانونو ته راووتل او له حکومت په تیره له ولسمشر طیب اردوغان خپل ملاتړ وکړ. ویل کېږي چې دغو مظاهرچیانو او پولیسو او د پوز تر منځ ځینې اخوډب هم شوي دي چې د ځینو مظاهرچیانو د ټپي کېدو خبره منځ ته راغلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې ورستۍ حمله چې څلور اتیا تنه پکې وژل شول او تر 200 زیات زخمیان شو بیا وغندل او ټینګار وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او تعهد یې وکړ چې د افراطي اسلام او تروریزم پر ضد مبارزه به جاري وساتي. اوباما وویل دا وګړي او شبکې د ټول بشریت لپاره توهین ګڼم، موږ نه کمزوري کوي او زموږ په نیت کې بدلون هم ناراضي. ولسمشر باراک اوباما همدارس د امریکا د جمهوری ریاست لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې د مسلمانانو پر ضد نظر د نظر پر کالو پر کارولو انتقاد وکړ. او بیا هم د امریکا څخه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له روسي لوري سره په خبرو کې د سوریې د لانجې د حل په اړه مهمې پریکړې کړې دي. کاري په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ځانګړي پرون جمعه په سوریه کې د روانې 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره څلور ساعته خبرې وکړې. ځانګړي روسیې ته رسیدو سره سم دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي کاري له روسي لوري سره د سوریې د رژیم د خونړیو حملو له عملی خپل اندیښنې ورسره شریکې کړې. ځانګړي او سرګی لافروف په موسکو کې د فرانسې په سفارت کې سره وکتل. دواړو ډیپلوماټانو په فرانسې کې د وروستي خونړی حملې د قربانیانو د درناوي لپاره دغه هیواد د سفارت د ودانې مخې ته د ګلو ګېډې هم کېښودې. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لملتیا مو مننه کوم.
تاسی ازادي رادیو ته ورجې است. ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافیا وازی اوریدل سي چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونه په پیل کې اوري چې د ترکیه حکومت وایي د کودتا مخې نیولې ده او وضعیت یې تر ډیره حده کنټرول کړی دی. په ترکیه کې مو یو میشت افغان ژغولی چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
زم د کور خواته روان او مومي دل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ او ټول خلک خپل پیسې را ایستل.
په پکتیکا کې ځوانان د کرکټ د پاره د معیاري میدانونو غوښتنه کوي. یو دینی عالم په فرانسې کې د وروستۍ حمله په تړه ژغولی.
اسلام د نظر دغه حمله چې هغه د سجمی کې وی ممنوع او حرام دی. بای
نور مسائل هم تیرو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. داسې ښکاري چې په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن استنبول ته ورسېد او د خپلو پلویانو یوې ډلې ته یې په وینا کې وویل زه هېڅ چیرې نه ځم. اردوغان په ترکیه کې وروستی پاڅون چې تېره شپه د جګړې بیرې او تلفاتو سبب سو یو ملي خیانت وباله او ټینګار وکړ چې د دې پیښې عاملان به سخت مجازات سي او د پوځ ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیه ولسمشر د استنبول په هوایي ډګر کې وویل د پیښې عاملان به د خپل دغه لوی خیانت له کبله درنابه یې پرې کوي او د ژمنه وکړه چې ترکیه به اشغالګرو ته پرې نږدي. رجب طیب اردوغان د پوځي کودتا هڅه د پوځ د یو کوچني اقلیت کار وباله.
اسکرین ішінде бұндар бір груп азынды. Түркияда шуанда
د ترکیه په پوز کې یو کوچنی اقلیت دی. په ترکیه کې یو واکمن ګوند ست چې د خلکو پر رایو ټاکل شوی. ولسمشر هم په همدې ډول د خلکو پر رایو ټاکل شوی دی او موږ خپل مسؤلیتونه پر مخ وړو. که خدای کول موږ به تر پایا د خپل مسؤلیتونو تر سره کولو ته ادامه ورکړو. موږ به هیڅکله خپل هیواد دغه اخلال کوونکو ته پرې نه ژدو. چارواکي وایي د کودتا د هڅې په جریان کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر اوسه پورې 245 تنه نیول شوي دي. په پلازمینه انقره او نورو ښارونو کې د ولړ شوي کړکېچ له کبله په لسګونو ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. زیاته مرګ ژوبله په انقره کې اوښتې چې د سختې شخړې له کبله د وژل شویو شمېر په کې تر اوسه 240 تنه اټکل شوی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدریم څرګنده کړ چې جنگي جټ الوتکو ته یې امر کړی هر هغه الوتکه چې د کودتا چینل خوا تشتول سوی وولي. د ده په خبره هغه جنرال چې د کودتا له تنظیم سره مرسته کړې و وژل سوی دی. وروسته له هغې چې د ترکیه مخکنی لوی دریستیز د کودتا چینل خوا برمته سو د ترکیه صدر اعظم یې پر ځای جنرال امی دوندار د ترکیه د سرپرست لوی دریستیز په توګه وټاکه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د ترکیه مرمریستا په رخصتۍ تللی و او تیره شپه ناوخته استنبول ته ستون سو وویل. هغو کسانو چې ټانکونه سړکونو ته ایستلي باید خپلو ځایونو ته ستانه سي. د زیاته کړه کودتاچیانو په مریض کې د دو هوټل بمباري کړ خو دی ترې بچ پاتې سو او ټینګار یې وکړ چې قدرت یې لا هم په لاس کې دی. رجب طیب اردوغان زیاته کړه مهمه خبره دا ده چې په میلیونونو کسان پر سړکونو راوتلي او د هغو حکومت او ولسمشر ملاتړ کوي چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي دي. که څه هم د ترکیې ولسمشر اردوغان او ځینو پلویانو یې د پوز ځینې د ګوتو په شمار مشران د دې وروستي کړکېچ مسؤول ګڼلي، خو د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې یې پر میشت دینی رهبر فتح الله ګولان هم انتقاد کړی دی. ګولان چې یو وخت د اردوغان متحد و په پوځي او دولتي ادارو کې لا هم پلویان لري په دې کړکېچ کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي دي حکومت باید د انتخاباتو له لارې واک ته ورسیږي نه پوځي ځواک له لارې. د ترکیې د پارلمان غړي وایي مجبور اوسول چې د چاودنو په وخت کې ځانونه امن ځای ته ورسوي او په دوی کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي، خو بیا هم نن پارلمان اضطراري غونډه کوي. تر اوسه له پاڅونوالو سره په شخړه کې 12 تنه پولیس وژل سوي او د کودتاچیانو یوه څرخي الوتکه د جنګي جټ الوتکو لخوا نسکوره کړی سوې ده. د ترکیې ملي ټلویزیون چې د کودتاچیانو لخوا نیول سوی و بیا د دولت تر ولکې لاندې راغلی او خپرونې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره خبرې وکړې او د ترکیې له حکومت څخه یې د امریکا ملاتړ څرګند کړی دی. بل خوا د اروپایي ټولنې رهبرانو له دې جملې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په ترکیه کې له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د ترکیې ډیموکراتیکو مؤسسو او اساسي قانون ته درناوی وکړي. تیره شپه په انقره کې سخته شخړه روانه وه چې د دولتي اژانس انادولو په حواله یو بم د پارلمان پر ودانۍ ور برابر سو چې ژغ یې په ټول انقره کې اوریدل سوی دی. د کودتا اول خبر له استنبول څخه خپور سو. هلته پوځي کسانو هغه مهم پول چې اروپایي ترکیه له آسیایي هغې سره تړي بند کړ او وروسته په استنبول کې اتاتورک هوایي ډګر ته نږدې ټانکونه ځای پر ځای سول. تر دې پیښو وروسته د استنبول هوایي میدان ته ټولې الوتنې لغوه سوې. په مردل چې د ترکیې حکومت وایي د کودتا مخه نیولې ده او وضعیت تر ډیره حده پورې کنټرول سوی دی. د ترکیې په انتالیا کې میشت افغان محصل بری هوتک چې د ترکیې وضعیت له نږدې څارلی راته وویل چې حکومت توانېدلې وروستۍ کړکېچ تر ډیره کنټرول کړي. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې وروستۍ حال څه دی.
د اوس لپاره خو حالت تقریبا تر کنټرول لاندې راغلی دی. د حکومت لخوا د ترکیې رئیس جمهور وایي چې دا کودتا ډېره کوچنۍ کودتا وه او دا د یو کوچني ګروپ عسکرو لخوا څخه سوی وه چې موږ به ډېر ژر حالات تر کابو لاندې راغلو او چې تر ډېره یې د حالات تر کابو لاندې راوستلي هم دي. دوی دا هم څرګندوي چې ډېر په شدت سره به هغو ته جواب ورکړو چې د دې عمل مرتکبین دي.
خلک څه وایي؟ خپل میډیا څه وایي چې دغه کوچنی اقلیت څوک دی؟ دا په پاوس کې د نننه چې د کودتا هڅه کړې ده.
تر ډیره پورې خدا د فتح الله ګولن په نامه دینی شخصیت چې په امریکا کې اوسېږي دا د هغه ګروپ چې د جماعت ګروپ ورته وایي په ترکیه کې. دوی اوس میډیا او په خپل جمهور رئیس د هغه ګروپ سره په تړاو باندې پر دوی باندې متهم دي چې دا د هغو په مرسته دا کار شوی.
خو خپل ګولن دا مسله رد کړې ده. د ویلي دي چې د ترکیه په دغه وروستي تاوتریخوالی په د وروستي کړکېچ کې د لاس نه لري.
ګولن همیشه دا مسلې رد کړې ده، خو دلته د حکومت او ګولن تر مابند صرف د نن ورځې موضوع نه ده. د تیرو انتخاباتو راهیسې د طیب اردوغان چې د اوسنۍ رئیس جمهور دی او هغه وخت صدر اعظم و د هغه وخت راهیسې ته دوی تر مابند تاوتریخوالی زیات شوی دی او اردوغان د همغه رئیس پر فتح الله ګولن باندې ډېرې سختې نیوکې کوي او حتی د تروریستي ګروپ خطاب ورته کوي چې دا د دې جماعت چې دی دا یو تروریستي ګروپ دی او په ترکیه کې د کودتا او د داسې نورو اعمال تورستي اعمالو کوشش کړی دی همیشه. نو دا تر تاوتریخوالی د هغه رئیس راپیل دی چې اوس بیا پر هغو باندې تور لګول کېږي د حکومت لخوا او د میډیا لخوا د خلکو لخوا څخه هم چې نه.
دا وروستی حرکت په حکومت کې دننه یو ډول نارضایتي نه څرګندوي؟
حکومت خو په انتخاباتو باندې راغلی دی، تقریبا 50% څخه لوړې رایې وړي دي. په یو ډیموکراتیکه فضا کې انتخاب شوی دی. نو دغه د فوج په دننه کې ترکیه په تیرو کلونو کې هم د فوجي کودتاوي شاهده وه چې هغه ټولې فوجي کودتاوي بیا بریالي شوي وې. دا فوجي کودتا د ناکامۍ سره مخامخ شو. دا صرف په فوج کې یو کوچنی ګروپ و چې دا کودتا یې وکړه.
نو چې ته کوم چې دا به ټول حکومت ترکیه اوس افغاني ترکیه نه ده، نو اتمنه دا په خوانی کودتاګانو ته ده اشاره وکړه.
د پخوانی او بله بله پخوانی کودتاګان ته اشاره و، ځکه چې په پخوانی کودتاګان کې ډېر هم ویني توي سولې د ملت او هم هغه کامیاب سول دا هغه وخت رژیمونه نسکور کړ. خو اوس حکومت په څو ساعتو کې وکولای سولې چې د کودتاچانو دا کودتایی حرکت تر کنټرول لاندې راوړ.
د عامو خلکو پر ژوند دی هلته څه اغېز کړی دی؟ ځکه چې
د عامو خلکو
رواني تاثیرات هم زیات لري.
رواني تاثیرات یې ډېر زیات و. زه خپله په یو رستورانت کې ناست وم وخت چې دا پېښه وسوله. د ښار په مرکز کې وم چې دا ښار د استانبول او ترکیې څخه لږ لیرې هم دی. خلکو کې ګڼه ګوڼه رامنځته شوه او هر چا کوشش کوه چې خپلو کورو ته لاړ شي. بیا چې زه هم د کور خواته روان وم، ولیدل چې د ټولو بانکي ماشینونو سره خلک ولاړ او ټولو خلکو خپلې پیسې را ایستلې چې د بیړني حالت په مقابل کې د ځان سره یو څه ولري. او ډېری بیا داسې کوشش کوه چې د مارکیټونو هغه مارکیټونه چې خلاص و دغه ځای څخه خوراکي توکي راشي. وروسته چې په مسجدونو کې د ملایانو له طرفه اعلانونه وسول چې تاسې راوځئ او د ډیموکراسۍ په پلوي باندې خپل تظاهرات ښکاره کیا، او د رئیس جمهور د خواڅ هم د خلکو څخه دغه خواهش وسو چې میدانونو ته راوځي او دغه کودتاجانو ته وژوشه استیتاسي یو موټه. نو بیا مې ولیدل چې په زرګونه خلکو میدانونو ته راوتل او د حکومت په بدرګه سره، د حکومت په تایید او په حکومت په ملاتړ سره د دغه کودتاجانو په مقابل کې خپل تظاهرات ښکاره کړل. حتی دغه ټانکونو په سر باندې وختل چې هغه د استانبول د میدان هوایي په مخ کې درول شوي وو، او د هوا عسکرو په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ چې لارو ته راوتلي، او د استانبول هغه دوه مهم غټ پلونه یې بند کړي وو.
په ترکیه کې په وروستیو کې د ناامنۍ ځینې پېښې هم وسولې. وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې هم منلی دی. اوس دغسې یو بل کړکېچ رامنځته کېږي. ولې دغسې یو وضعیت راغلی دی په ترکیه کې چې یو وخت د نړۍ یو له خوندي هېوادونو څخه ګڼل کېدی؟
تقریبا د اروپایي په ټولو دنیا کې حالت همداسې دی. د امریکا ته وګوره هلته هم دغه پېښې شروع دي. په فرانسه کې هم د داعش ډلې یو ډېره خونړۍ پېښه وکړه. نو ترکیه هم چون یو ستراتیژیک موقعیت ډېر مهم دی، او د اروپا سره په سرحد کې یو ملک دی، او دغه تورېستي ډلې چې تر ډېره ګمان کېږي چې د عراق او سوریه څخه تیریږي، نو دا البته یو حقیقت دی چې دلته به هم خپلې پایلې ولري.
د ترکیه په اناتالیا کې میشت افغان محصل برای هوتک و چې په دې هیواد کې د ورستی کړکیچ پر مسله را سره خبرې کولې. د ترکیه حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د کودتا مخه نیولې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسد الله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د پاکستان پر وړاندې د نړیوالو د دریز بدلون او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتوالی د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د کانګرس د پریکړې تود هرکلی کوي. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د کانګرس هغه غونډه ډیره ګټوره وه چې پاکستان د امریکا دوست دی که دښمن تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس مشر سیلمون وویل پاکستان د امریکا پر وړاندې دوه مخی سیاست لوبوي، او د سیمې او نړۍ پر وړاندې یې پالیسي خطرناکه ده. د ورځپاڼې په باور د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه له استماعي غونډې وروسته پریکړه کړې چې پر پاکستان مرستې بندې او بندیزونه پرې ولګوي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل خبرو کړو اسنادو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اسناد د دې ښکارندوی کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړي سر کې پاکستان سره د اړیکو د جوړېدو په هڅو کې تیروتنه کړې وه. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي نبیل لخوا خپاره کړي اسناد دا ښیي چې د افغانستان د جګړې په دوام کې د پاکستان استخبارات لوی لاس لري. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې له امریکا او ناټو څخه عملي مرسته وغواړي، او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کابل یو بې پوښتنې ښار دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل اوسیدونکي د امن احساس نه کوي، او تیره ورځ د 11 امنیتي حوزې اړوند مدینه بازار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان ووژل او یو بل ټپي کړ. د سرمقاله لیکوال ویلي په کابل کې د ناامنۍ یو لوی عامل د تورې ښیښو لرونکو موټرو موجودیت او غیر مسؤوله وسلوالو ته د وسلو ویشل دي. سرنوشت بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، ناامنۍ مه پټوئ، مخه یې ونیسئ. په سرمقاله کې راغلي، امنیتي چارواکو دا پتهیلي چې د امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي او ژورنالیستان د امنیتي پیښو له پوښښه منع شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي، پر معلوماتو بندیز د حل لاره نه ده او حکومت ته پکار ده چې د امنیتي چارو د کنټرول لپاره باید په نورو لارو چارو فکر وکړي.
د افغانستان ځینې دینی عالمان د فرانسې په نیس ښار کې حمله چې څه باندې اتیا کسان پکښې وژل سوي د اسلام له اصولو سره په ټکر کې ګڼي. په دې اړه خان محمد سیند د کابل ولایت د سولې شورا له رئیس مولوي دین خبر سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې، اسلام د دغسې حملو په باب چې څه حکم کوي چې پکښې ماشومان او ملکیان وژل کیږي؟
اسلام د نظر دغه شاملې چې هغه دستجمعي کې وي، په دې کې سپینګری، ماشومان، خزي، هغه خلک چې هغه د مسلمانانو سره مقابله کې نشي جنگي دی، دغه مطلق ممنوع او حرام دي. بای چې ونشي نبی علیه الصلاۃ والسلام دین ممانعت کړی او دغه خلکو مقابله کې نه دي کې خو خاص او عوام دا ټول شامل دي. دغه هغه د اسلام د لګانه معقول دي.
کچیر معلومه شي چې حمله کوونکی مسلمان دی، آیا د مسلمانانو پر وړاندې به د فرانسویانو یا د نورو غربیانو ذهنیت ګډوډ نشي؟
دی غواړي چې د ملامت او د پروګرام راوخلي په یو مسلمان باندې تحمل کا، چې د حکومت به اتفاقی به نظمی جنگ او جګړه چې مسلمانانو ترمنځ شروع شوی دا دې کې پردي خارجي لاسونه دي. که د تمویل دی هم د بل چانه کیږي، که روزنې، که تعلیمي، که تربیهي، نو په دې کې د خاصو مسلمانانو رول نسبتا ډیر کم دی. دا صرف دوی ته روزنه په دې عنوان سره ورکوي چې اسلام دی او کفر دی، نور په دې کې مقاصد او اغراض د نورو خلکو دي. دا صرف تحمیل شوی پروګرامونه دي چې په مسلمانانو باندې تحمیلیږي، یا ناپوه کسان هغو ته روزنه او تعلیم او تربیه ورکوي، نو دا ډیره مشکله ده چې مسلمانان داسې کارونه وکړي.
مولوی صاحب، په داسې مواردو کې یو واقعي مسلمان ته څه پکار ده چې څه ډول موقف غوره کړي؟
په دغه سی فتنو په دغه شینه کې باید سړی ځان شامل نکا. کوم اسلام چې مونږ ته معلومات خدای رضه را خودل دی، نبی علی السلام شان او علماء او رسول بل سره په دې مناغه وکا، نو دغه هغه په اسلام کې ډیر کمی دی نشته.
تاسو د یو دینی عالم په صفت د دې حمله په وړاندې تاسو خپل شخصي موقف څنګه دی؟
زما خپل شخصي موقف دا دی چې هغه شی چې مخکې په قرونو ثلاثو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې د هغه نه بعد تیر شوی نه وي، او موږ ته صفا او روښانه حدیث یا د قرآن عظیم الشان صراحتا معلوم شوی نه وي. په دې کې باید سړی ځان شریک نه کوو، د دې نه ځان سړی ډېر لرې وساتي.
د کابل د سولې شورا رئیس مولوی دین خبر و چې د فرانسې پر وروستۍ حمله خبرې کولې. په دې حمله کې څلور اتیا کسان وژل شوي دي. د پکتیکا یو شمیر ورزشکاران په دغه ولایت کې د کرکټ د لوبي لپاره د یو اساسي او معیاري میدان د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې کرکټ لوبه د پکتیکا په ځوانانو کې ډیر مینوال لري، خو د تمریناتو لپاره مناسب ځای نه لري. بل لوري ته د پکتیکا نوی ټاکل سوی والی د ورزشکارانو غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی به په اول ګام کې د ځوانانو لپاره یو معیاري اکاډمي جوړ کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیکا ځوان ورزشکاران په یاد ولایت کې د سپورتي لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ لوبي لپاره د میدانونو او اکاډمیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په وروستیو کلونو کې د مسؤولو ادارو لخوا په یاد ولایت کې د سپورت عامولو او پرمختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د عصمت الله احمدي په نوم د پکتیکا یو تن ځوان ورزشکار آزادۍ راډیو ته د سپورت د برخې غوښتنې داسې وښودي.
موږ دولت دا غوښتنه ده تر څو دلته په پکتیکا مرکز شرنه کې کم کرکټران چې دي، نوي ځوانان دي، هغوی لپاره دلته د کرکټ لپاره د سپورت لپاره کم خدمت نه ده شوی. هغوی لپاره باید دلته اکاډمیانې جوړ شي، باید ګراوند جوړ شي. هغه ولایتونه چې د کرکټ سره دومره خاصه علاقه نه لري، اکیډمیانو غو لپاره جوړ شوی، ګراوندونه جوړ شوی دي. د پکتیکا خلکو لپاره تر اوسه پورې په سپورت په ډګر کې هیڅ کم خدمت نه ده شوی.
په پکتیکا کې د ورزشي میدانونو نشتون د سپورت د ډګر په مهمو ستونزو کې راځي. د یاد ولایت ورزشکاران وایي دوی د خاورو په میدانونو کې لوبیږي او حتی د چارواکو د بې پامۍ له کبله تر اوسه یاد ولایت یوه منتخبه لوبډله نه لري.
صلاح الدین دیوالو د سمسور کلب کلاړی دا میدان د خوړو کې موږ لوبیږو. مشتنیم دغه سمورت اکیډمیانو منځوري سي، میدان را ته جوړ سي. د پکتیکا یو ټیم باید معلوم شي نو سکلنم ټیم نه لري اتلس کلنیم ټیم نه لري ملي بخل لري
د پکتیکا نوې والی محمد الیاس په هدف چې په مرکز خرنه کې د سورې پونوم د څلور شپې ټیمونو ترمنس د کرکټ د سیالیو پایلو به تبرغلې او ورزشکارانو سره ژمنه وکړه چې د دې کاري ټیم په پکتیکا کې د سپورت پرمختیا ته ځانګړي توجه کوي
په پکتیکا کې د کرکټ لپاره زمينه به تقریبا سړی ویل شي په نشته حساب ده تر اوسه پکتیکا لوبغالی نه لري اکاډمي نه لري زموږ کوشش دا دی چې په ډیر نږدې وخت کې په لومړي سر کې اول د پکتیکا ځوانانو ته یو مهري اکاډمي جوړ کړو د اکاډمي وروسته بیا وتوانیږو چې د کال په اوږدو کې د ملي لوبغالي د جوړولو د بنسټ ډبره کېږدو
که څه هم دا مهال په پکتیکا او خوست کې د کرکټ د لوبغالو په جوړولو کارونه روان دي خو د پکتیکا په شان د لوګر ولایت ځوانانو هم په یاد ولایت کې د کرکټ د لوبې د یو اساسي لوبغالي د جوړولو غوښتنه کړې ده معلومه شي چې له ورزشکارانو سره د پکتیکا او لوګر ولایت چارواکو ژمنې کوم وخت عملا پلي کیږي
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د هیواد په مختلفو سیمو کې به د مخابراتي خدماتو د رسولو 270 نوي انتنونه نصب کړي د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغو انتنونو له نصبولو سره به د مخابراتي خدماتو لمن پراخه سي د اضافه انتنونو یا پایو نصبول څومره مرسته کولی سي د مخابراتي شبکو د فعالیت له شکیدو سره دغه پښتنې په پرا کې لمیشت آصف حبیبي څخه کړي چې د مخابراتو په برخه کې په اروپا کې لوړې زده کړې کړي
عام خلک د مخابراتي سکتور پرمختګ په درې پارامترونو اندازه کوي چې یو د مخابراتي خدماتو پوخخ ده بهل د خدماتو کیفیت ده او دریم د خدماتو قیمت ده د مخابرات وزارت دغه کار چې 270 انتنونه په داسې ساحو کې نصبوي چې هلته تر اوسه پورې مخابراتي سیګنالونه نشته ده یا مخابراتي خدماتو نشته ده د ستاینه وړ ده ځکه چې د وروستیو دقیقو ارقامو پر اساس باندې د افغانستان هغه سیمې چې وګړي پکې اوسېږي اته نوې فیصد د مخابراتي خدماتو څخه برخمن او یو لس فیصد به برخې دا د 270 انتنونو به وکړي چې ترڅو دغه د یو لس فیصد باقی هغه سیمه چې د مخابراتي خدماتو څخه به برخې دي تر یو حد پورې مخابراتي خدماتو ورته ورسوي
څه فکر کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د شکیدو په وړاندې غټ خند انتنونو کموالې د نور مسایل دي
یو تر ټولو مهمه مسله ده تخنیکی ستونزه ده تر هغه چې زه په دغه سکتور کې مې څلور کال کار کړی دا به مې په اروپا کې زده کړې کړې او خپل ریسرچ مې هم پر دغه موضوع باندې کړی دا ما ته تر هر څه تخنیکی ستونزې ډېرې مهمې ښکاري ځکه چې تر اوسه هم له بده مرغه د تخنیکی کډرونو کموالی په دغه سکتور کې وینم او دوهمه ستونزه د امنیت ستونزه ده په ځینې سیمو کې امنیت نشته ده او غلطه کله چې امنیتي ارګانونه نسی کولای تر دې هر انتن محافظت وکړي دا یو هم ستونزه ده او درې ستونزه دي مدیریتي ستونزه ده لکه د مرغه په ځینو حالاتو کې دوی د ټکنالوژي یا بل عبارت باندې د سکتور په خړول مدیریت نه کړی ځکه چې په دې سکتور کې تر اوسه هم 2.4 میلیارد امریکایي ډالر څنګه چوانه شوی ده حال دا چې سیستم دې سي هوادونه وی چې یا افغانستان د مخابراتو د سکتور په پرتله باندې ډیر کم پنګه چوانه شوی خو بیا هم یو سکتور ډیر پرمختللی د نسبت د افغانستان د مخابراتي سکتور ته ډیر مسؤلیت دی برېښنا نشټون ده دا هغه درې اساسي ستونزې دي چې افغانستان د مخابراتو د سکتور مخکې
پراته دي
او
خندونه رامنځته کړي دغه درې ستونزې تاسو یاد کړئ دا افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم وایي دغه ستونزو لکبل دوی نه دي تونیدل چې د مخابراتي شبکو لګښتونه راکم کړي په نور نړۍ کې خو هم تقریبا دغه ستونزه موجوده ده مثلا نام نه ده په پاکستان کې هم نام نه ده هلته ولې د لګښتونو اندازه ډیره ټیټه ده
ګورې خو اصلا د خپل هم ما مخکې په خپل خبره کې خبره واضح کړه چې دوی د مدیریت هم ضعیف ده خصوصا د قیمتونو په برخه کې او د ټکس په برخه کې قیمتونه د دې په دې باندې ورکړي دي وايي البته چې دلته چې موږ د ډیزل او د پټرول او یا د نورو سختي موادو پیسې د انټرنل لپاره ورکوونه زړه خو د مخابراتي خدماتو کیفیت چې دا او قیمته لوړ ده خو اصلا دا خبره نه ده کچیر دی وغوړي دا قیمت راټیټ کی اصلا د شبکو ترمنځ یو ډول د انټر ایکسچینج یا د دو شبکو ترمنځ کله چې معلومات تبادله کیږي دلته یو لاین موجود وي دغه لاین فیس ډیر ده شبکې اصلا قصدن وغوړي چې دغه فیس لوړ کی په یو بل باندې ترڅو د قیمتونو دغه فیس لوړ کی چې د مخابرات وزارت وغوړي د مخابراتي خدماتو کیفیت راټیټ کی یا ول به دغه شبکو ترمنځ د انټر ایکسچینج یا د معلوماتو د تبادله د لاین فیس راخته کی اول دا چې د ځینې وختونو کې باید د اپریټران یا د مخابراتي خدماتو وړاندې کوونکو پر نه خود شي په خپل سر باندې قیمتونه په خدماتونو باندې وزکی دلته لبته مرغه د مخابرات وزارت په دغه برخه کې ډیر سپیڅلی وي چې تر اوسه پورې ما هیڅ کله د مخابرات وزارت نه دلدلې چې په دغه برخه کې یو اپریټر یا یو د خدماتونو عرضه کوونکی ته ویل چې ول د قیمت ډیر لوړ ده. خو مثالونه د افغانستان ګاونډي هیوادونو تاسو ګوري ګوره ایران ته ګوره پاکستان ته ګوره ازبکستان تاجکستان ترکمنستان تر هغه ځای چې ما په دغه برخه کې په دغه هیوادونو کې خپل ریسرچ کړی ده د هغوی قیمتونه ډېر ټیټ دي نسبتا افغانستان ته. هلته د برق مشکل هم شته پکې، هلته د ناامنۍ هم مشکل په ځینو سیمو کې شته ده، یا ځینې سیمې ډېرې لرې پرتې هم دي. خدای هم د هغو د مخابراتو وزارتونه دغه هیوادونو په دغه برخه کې ډېر فعال دي او د خپلو خلکو هغه شکایتونو ته ډېر تر ډېره برید غوږ نیسي او د هغوی ستونزې حل کوي. خو له بده مرغه د قیمتونو په برخه کې زمونږ او تاسو چارواکي او زمونږ او تاسو د مخابرات وزارت ډېر بې غوري کوي.
په پرا کې مشت افغان آصف حبیبي و چې د مخابراتو په برخه کې په اروپا کې زده کړې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هغې پلان په اړه سره خبرې کولې چې ویلي دي د مخابراتي خدمتونو د شکولو لپاره 270 نوي انټنونه نصبوي. څه باندې 9:30 د مهمو خبرونو سرخطونه لسپی ولاستنګ زینوري.
د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د کورونی چارو وزارت وی د کابل د بګرامي اړوند په حسین خیلو سیمه کې نن سهار په یو رینجر موټر چاودنه شوې چې یو پولیس یې وژلی او دوه ملکیان یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیوي خبرونو د بیا پیل تایید وکړ. اسې ښکاري چې په ترکیه کې کودتا له ناکامۍ سره مخامخ شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان بیرته استانبول ته رسیدلی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم اعلان کړی چې د دغې کودتا په تړاو یې 130 کسان نیولي او هغه جنرال چې دغه کودتا یې دغې کودتا سره مرسته کړې وه وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر براک اوباما د فرانسې په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې 43 تنه پکې وژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول بیا وغندل او ټینګار وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته خبرونه او راپورونه وړاندې کوي. ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. بیا هم د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ادامه ورکوو. په خوست کې د ځینو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې د پیاوړو ملي ګوندونو له موجودیت پرته په افغانستان کې د ولسواکۍ پلي کېدل ستونزمن دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي چې په پیاوړو ملي ګوندونو کې د خلکو لاره غونډېدو پرته په دې هیواد کې رښتینی ولسواکي نشي پلی کېدای. دوی وایي کچېرې د افغانستان د لسګونو ګوندونو او سازمانونو کړنلارې او مرامنامې له یو بل سره په اهدافو کې پرتله شي نو توپیر یې لږ دی او دا ټول په 2-3 ګوندونو کې سره راټولېدای شي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په خوست کې د بدلون او سوکالۍ په نوم د یو نوي ګوند ولایتي دفتر د پرانیست په څنډه کې آزاد رادیو ته وکړي. د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی ویل
د دوی اهداف او کړنلارې ډېرې سره ورته دي. چیرې دا ګوندونه ټول سره منسجم شي په دوه درو ګوندونو کې چې دا به په افغانستان کې د رښتینې ولسواکۍ او دیموکراسۍ لپاره کار وکړي، یو مستحکم نظام او مستحکم حکومت د رامنځته کېدو لپاره به کار وکړی شي او په افغانستان کې شته بدبختۍ به د دې ګوندونو فعالیت سره له منځه ولاړ شي.
قومي مشر حاجي رمضان کوچی د ګوندونو له فعالانو غواړي چې د ملي یووالي لارې دې خپلې هیوادنۍ ګټې او د خلکو هوساینه تضمین کړي.
ما په افغانستان کې تر ټولو سیاسي ګوندونو نه دغه یو تقاضا ده، دا مې یو سوال ده. د وسپنګیری په صفت چې دا 50 کال کېږي په افغانستان کې جنگ روان دی، نو که په جنگ سره یې کومه ویده افغانستان په دنیا کې په اوله درجه کې تاسو اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې، تاریخي ګټې، ملي ګټې او د ګران افغانستان ګټې په نظر کې ونیسئ.
د سولې د شورا غړی مولوي عبدالقدوس په افغانستان کې د ملي او پراخ ولسي ګوندونو تشه په ګوندونو د خلکو د باور د لګوالي اصلي لامل بولي.
هغه احزاب چې سړی فکر وکړي چې ښه قوي تنظیمونه وي او ولس هغې تر څنګ ښه قوي ودرېږي، اشتانه که هغه په صحیح معنا جوړ کړی شي لکه په د نورو ممالکو کې چې قوي قوي تنظیمونه جوړ شوي دي، بیا هم ولس په دوی اعتماد کې، هم دوی په ولس اعتماد.
مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي تر څو چې په هیواد کې د سرتاسري ګوندونو تشه موجوده وي تر هغې په دې ټولنه کې د ولس ولسواکۍ پلي کېدل ستونزمن دي.
تر څو چې په افغانستان کې داسې سیاسي ګوندونه رامنځته نه شي چې دا یو احساس ولري د خلکو هغه ستونزې او مشکلات درکړی شي، نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې به یوه داسې دیموکراسي رسي چې خلک به له هغې څخه مستفید شي.
بل لوري ته انجینر عبدالمر خان مرچی د بدلون او سوکالۍ د ګوند مشرتابه غړی دی او په خوست کې د خپل نو تاسیس ګوند د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. وایي چې دوی دا ګوند د افغانستان شته حالات او اړتیاو ته په کتو په یو ملي ترکیب جوړ کړی دی.
موږ مشرتابه لازم ولیدله چې داسې یو ګوند جوړ کړي چې هغه ملي او سرتسری سولې د پوره کور وکړي، د وطن د ابادۍ د پوره کور وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې رامنځته شوي ډیری ګوندونه قومي، سمتي او توکمیزه بڼه لري. دوی د ملي هدفونو د تعقیب پر ځای د خپلو توکمونو، قومونو او همیشه به د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي. نو له همدې کبله د ډیری ګوندونو فعالیت مرژوند دی او د افغانستان د خلکو د ملاتړ په حاصلولو کې پاتې راغلي دي.
خبری است؟ ساینس پوهان په دې فکر کې دي چې د راتلونکي وخت ودانۍ له کوپری یا ناریل څخه په الهام جوړې کړي. دوی هیله لري چې په دې توګه به د زلزلې په وړاندې لا ټینګ او مقاومت لرونکي ودانۍ جوړې کړی شي. د کوپری پوستکی ډیر کلک دی او په اسانه نه ماتیږي. د جرمنی د فرابورګ پوهنتون ساینس پوهانو د کوپری پر پوستکی له څېړنو وروسته ویلي د ناریل له پوستکي له کلکو موادو څخه په استفاده کېدی شي د ودانیو په جوړولو کې کار واخیستل شي. د کوپری پوستکی له درو جلا برخو جوړ شوی، بهرنۍ برخه، منځنۍ برخه او داخلي برخه. تر دې مخکې په یو بل خبر کې ویل شوي وو چې د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکي د ودانیو د عمر او مقاومت د زیاتېدو لپاره د مصالې په توګه د مصنوعي هډوکو په جوړولو کار کوي. ساینس پوهان وایي چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په ودانیو کې کارول کېدونکي کانکریټ، سیمنټ او پولاد مقاومت له لاسه ورکوي. نو پکار ده چې داسې مواد جوړ شي چې که مځکه نور هم توده شوه د ودانیو پایښت ډیر کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه خبرې کوو. د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. روختیایي کارپوهان وایي د هډوکو کسر یا ماتیدل هغه وخت رامنځته کیږي چې په هډوکو باندې د هغه له توان زیات فشار راشي. نن خبرونه ځنګړې شوې هم دې موضوع ته. په استډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سانګي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحب سیب بکتاش لمسره مل مده چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه، سلامت سيزم، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب بکتاش. د خبرونه په سر کې موږ موضوع د هډوکو ماتیدل یا کسر پاړه او کده دغه موضوع عوامل پاړه یو سرنا واچوي چې څنګه د هډوکو کسر رامنځته کیږي.
بله، د کسرو یا د ماتیدو وجه ډیر دي. خب په مجموع کې کسرونه یو د تراوماګانو یا د ضربو د وجه نه دي چې د تر ټولو لوی عمل دی. د دنه بغیر بل کسرونه یو رقم پاتولوژیک کسرونه دي یا مرضی کسرونه دي چې په هغه کې خپل د هډوکی یو قسمت په مرض باندې اخته وي یا په کې تومور وي یا چرکی شوی وي، منتن شوی وي. د دې شیانو د وجه نه هغه هډوکی روغ هډوکی نه دی. نو په هغه منطقه کې د ضعف یو نقطه لري چې هغه ځای په ډیر کم فشار باندې کسر باندې موجی کېدل شي او اړوکې ماتیږي. بل علت دوامدار او متکرر ضربه د اړوکې په یو قسمت باندې دا هم د اړوکې د ماتېدو لامل ګرځېدلی شي.
ډیره مننه کامران له هلمند نه پلیکه کې. مهرباني وکړئ، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم رور خی ساده خدای کلاری ده
والله خیرت تاسو دوار ته سلام نو وایم
علیکم سلام
بار سلام از چې کلر منس کوم په دا زنګنو کې متکارې دا څه وجه کې ده چې ډاکټر صاحب نن دا خدمت
دا خپل زنګنو کې ډیر سخت مانونه دي چې د ولاړېدو یا په د ناستې په وخت کې او یا د ګرځېدو یا قدم وهلو په وخت کې دا ټول ساختمانونه لیګامنټونه دي پلونه دي نور ساختمانونه دي چې منس کورته وایي هغه لکه جمپینګو غوندې دي نو دا ټول په مجموع کې وظیفه اجرا کوي خو دا ترقارې د زنګنو په سوې لاتو باندې کېدلی شي یو په هغه کسانو کې چې عمرونه ډیر وي د سلویختو پنځه سلویختو پنځوسو نه وزنونه هم ډیر وي نو هغه کې د زنګنو د سولېدو د وجې نه چې دا ګاډو کې مفصلی سطح یو د بل سره سولیږي او بیا د لګیدو په صورت کې دا غږ کوي او درد کوي او د ترقارې ورسره وي نو یو خو هغه عمل یو بل د ورور د چو ویلو نو هلته هغه ساختمانونه چې دننه په زنګنو کې د هغه لږ متحرک دي یو تعداد نو دغه د ده دا متحرکوالی په هر شخص کې فرق کوي نو دا ځکه زما خپل هم دغه مشکل لکه د ورور مشکل نه دی البته دا یو طبیعي شی ده چې هیڅ مشکل آینده دپاره نه ورته جوړوي چې په د مونځ په وخت کې غوسن په ودرېدو کې او یا بیرته چې سړی ورکته کیږي په دغه وخت کې د زنګنو یو غږ چې هماغه خپله ساختمان چې د دواړو اډوکو ترمنځ دی د خپل اصلي ځای ته په ځای کیږي نو دا غږ د دې واجه نه دی او دا د آینده لپاره هیڅ نقص ورته نه جوړوي دا کوم مشکل نه دی
بلې ډاکټر صاحب بکتاش دلته د افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل سوالونه لګلي یو اوریدونکو احسان د کندهار نه لیکلی چې د هډوکو د کسر اراز البته د عواملو په اړه تاسو معلومات ورکړل او خدا چې په سو ډولونو دي په دې اړه هم پوښتنه کړې ک تاسو د ډولونو په اړه هم معلومات ورکړي چې کسرونه په سو ډولونو باندې وشل کیږي
ډیر ښه کسرونه د تقسیم بندي په حساب ډیر تصنیف بندي وی لري د هر شي له نظره مثلا کسرونه اول په مجموع کې د خپل اډوکه د باندنی محیط سره د ارتباط د وجنه په دوه رقم دي چې یو خلاص کسرونه دي یو تړلي کسرونه دي چې تړلي کسرو کې پوستکه هر څه سم وی جوړي خو اډوکه د نن په غوخه کې ماتوي او یا قابل ډول چې ما ولې او پن ولې خلاص کسرونه ولې په اډوکه د پوستکه نه راوتلی وي دا یو ډول بل د کسر د یا د اډوکې د ماتېدو د زید شکل د واجنه چې دا مستعرس ډول باندې مات شوی دی که کوګ مات شوی دی که تاو شوی دی که پارچهی دی که یو پارچه والا دی مثلا ډیرو پارچه والا دی د دو د اغې نه د تصنیف بندي و اغې سره فرق قیدار شي له نظره خو مهمې د عامو خلکو لپاره دا د تړلي او د خلاص کسر مسله ده چې تړلي خو د نن په اډوکې کې وي هغه اډوکې مات وي او د نن په غوښه کې وي پوستکی روغ وي خو په پن کې چې کله اډوکې راوتلي وي نو په دغه صورت کې که شفاخانه چې نږدې نه وي نو د دې په باره کې به ضرور سم وغږیږم خو اوس هم چې دغه ځای کپ خاور یا خټو باندې چی باندې شوی هغه باید و منزل شي او په پاکه ټوټه تاو کړل شي به شفاخانه ته انتقال
ډیره مننه د هډو حکومت دلیا کسر منګه د خبرونی موضوع ده عزت الله لزابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم و علیکم سلام روختیا ژوند شتمنی پروگرام او ری کومه پښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب څنګه
پښتنه مې چې زما په تقریبا لاسو نو لاس کار کیږي مثال ته ورته خوشاله وي او تر ټولو ډیر نه نو دا کې دای شي امکان لري د ډیر ټولې دوه مثال دغه امکان لري
زنګون نه قط کیږي
بله و بله
او سمره وخت کیږي چې دا داسې شوه ده
نو کار تقریبا لاس کار داس کی
خانه کالا یا لاس کالا صحیح شوه په دې باره کې وام در سره تا ولې مخې مات شوی او کوم زلیاغې نه پاست
شو بله و بله و مات شوی و
او صحیح شو به بارا کې معلومات درک یو غټ مشکل د ډیرور نه بلکې د ډیرو مریضانو د چې د پخو د اډو کې د ماتېدو نه روسته زنګون ورسره نه قط کیږي او یا دا مشکل دوه لامل لري یو دا چې مکه کسر یا مغمات زید نه په مفصل کې که په مفصل کې وي هغه کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي چې هغه هډوکی به ډیر ټوټی ټوټی وي، مفصلي سطح به ډیر خراب وي، خو هغه د جوش نه وروسته بیا دا مشکل ورته پیدا کیږي او یا دا چې هماغه اوله کې تصمیم نیول کیږي چې د مفصل قلف شي. خو لوی لامل د مریضانو تعقیب ته نه راتګ دی ډاکټر صاحبانو ته، کله چې د زنګون ښکته هډوکی چې ټی بیا ورته وایي یا قصبه دامت ماتیږي یا د غینې پورته هډوکی چې فیمور دی یا فغس عربي نوم دی، دا هډوکی دا دورون هډوکی دا دواړه چې هر کله ماتیږي نو د عملیات نه یا بغیر د عملیات نه پس دا پښه د یو نیم میاشت دو میاشت د پاره په گچو کې پاتې کیږي، یعنی مفصل پورته او مفصل او لاندې خپل د قدم مفصل او یا لږ تر لږه د زنګون مفصل به ورسره وي چې دا په گچو کې د یو نیم یا دو میاشت د پاره بیا حرکت پاتې کیږي. نو که دغه مریضان د اول نه ښه صحیح تعقیب شي، ډاکټر صاحبانو ته منظم مراجعه ولري چې یو میاشت او یو نیم میاشت پس د کسر او یا د عملیات نه زنګون ورته خلاصیږي، دوی به بیا فیزیوتراپي کور کې ورکوي یا به یو فیزیوتراپي سینټر ته معرفي کیږي چې د فیزیوتراپي نه پس د دې پښې حرکات بیرته سمیږي، بیا به هم په پښه باندې وزن نه چي او یا به کله چي دا مسله ته ډاکټر صاحبان وروسته وایي. خو کله چې که دغه پښه اول نه ښه تعقیب نه شي او وخت پی تیر شي، راځو د ورور سوال ته چې د ویل چې زمانه کاله یا لس کاله کیږي چې زنګون نه قطع کیږي، نو د زنګون د قطع کېدو دپاره یو تعداد عضلات دي چې د زنګون نه پورته او د زنګون نه ښکته موقعیت لري. نو دغه عضلات که د درې کالو یا څلورو کالو یا دوه کالو پورې زنګون قطع نه شي، په دې مانا چې دغه عضلاتو کار نه ده کړی په دومره وخت کې. نو هر عضله چې کار نه کوي د دوه کال دپاره یا درې کالو دپاره، هغه عضله به زموږ په حساب اټروفي کوي، یعنی هغه به کوچنی کیږي، وړکی کیږي، ویلې کیږي، به اوبه کیږي، به یعنی په خپل اصلي حالت چې دی هغه توان لري چې په حقیقت کې اوسېده کې، نو هغه توان بیا نور نه لري. نو د دې وجې نه د ورور پښه باندې چې تقریبا اته کاله یا نهه کاله تیر شوی دی، که دا د زنګون قطع کېده یې مشکل نه لري، هغه په عملیات باندې بیرته کیږي چې قطع شي اوسېده شي، ولی هغه عضلات چې بیا دغه وظیفه اجرا کړي چې دا پښه بیا ټولوي او بیا یې بیرته هغه کوي، هغه عضلات اوس کار پریښی دی او متاسفانه ډیر وخت پرې باندې تېر دی.
بلی گوهری لفاریاب نه مهربانی وکي د غوړ ډېر منتظر هم پات.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام مهربانی.
او گوهری خبر کوم د فاریاب نه ډاکټر صاحب محترم، زما د درې کال کېږي چې دا چپخ پات چې دا کنه درد کوي چې مزل وکم او بیا داسې شي چې ویده غوندې شي، نو دا بیا مزل سم نه شي پرې کېدلی، کار وکم مطلب دا دی بیا درد مطلب داسې شي چې لکه هغه موږ پښتانه ورته داسې وایي چې رګي غویم څوک ورته وایي، څوک ورته رګي نسا ورته وایي، څوک ورته څه شي د دې د هډوکي نه مطلب کښته چې دی د دې ګردي هډوکي نه د کلاټي د ګردۍ هډوکي نه ونیسه ته بیا تر د بجلکې پورې دغه ځای چې
بالکل 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 او زبا په دې باره کې تاسو معلومات درک د پخې دردونه د ورانو د زنګنو یا د زنګنو نخکته زیو پورې دا د هر یو د پاره مختلف لاملونه دي چې هر در یو لامل د وجنه یو ځای درد کې خپل اراز لري. او د ورور ډیر خو ویلو خپل اراز مکمل په ټلیفون کې وویل، هغه دا چې دوی وایي چې هغه درد چې د ګردینه ښکته د ورنو د شاله طرف نه راځي او د زنګون ښکته پورې راځي یا انترګوتو پورې، او دا چې د لارې په ګرځېدو باندې یا دا چې قدم وهي د سره مشکل زیاتیږي او د ده په څنګ کې ویده کیږي پښه یا یو قسمت د ګوتې یا ټولې ګوتې یا هغه چې د دی مجبور کیږي چې یو دمه ونیسي، دا دغه خپله دغه عرض دا یو معلوم عرض دی سیاتیک د اعصاب د فشار د لاندې کېدو دی، یعنی دا چې د ده دغه د غټ د رګ اعصاب چې کوم دی هغه د ملا نه راښکته کیږي او پښو ته راځي چې عام خلک ورته رګ نسا وایي چې د ورور هم وویلو، نو هغه په یو قسمت کې دا د فشار لاندې دی چې هم حرکي قسمتونه مشکل لري او هم حسي بخشونه خپل هغه بې حسي او هغه شان ښیي. نو دا مسله مهمه ده چې دا لامل معلوم شي چې دا په کوم ځای کې کپ ملا کې دی او یا د ملا نه د باندې په کوم ځای کې دا د فشار لاندې دی چې دا په فزیکي معاینه او په د ام آر آی په معاینه باندې چې دغه د ملا کیږي هغه کې به دغه عصب معلوم شي چې کوم ځای کې د فشار لاندې دی. نو که دا فشار دا خپل عصب لږ د فشار لاندې او په فیزیوتراپي او حرکاتو باندې د برطرف کیدو چانس ولو خو ډاکټر صاحبان به ورته ووایي چې فیزیوتراپي باندې به ښه شي، او که یې نه ولو نو بیا عملیات غوښتلو، نو په هغه صورت کې به بیا د ډسک کوم قسمت چې د هغه نیولی دی راګې د فشار لاندې نیولی دی هغه باید بیا د عملیات په واسطه ایسه شي. خو په مجموع کې دی باید په کاګه ملا باندې کار ونه کړي، درون وزن د 2 کیلو 3 کیلو نه اوچت نه کړي، او څو پورې چې مشکل نه وي حل شوی ډېره نه ګرځي.
بلې په دې هیله چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي
درور ویل چې ورمیږي خوږیږي او هغه سره اوږي او لاسونه دی هغه تم دردونه راښکته کیږي راځي. نو دام د عصبی رګونو د مشکل د وجه نه کېدلی شي چې دغه عصبی رګونه موږ پوهیږو چې عمومي کیبل په حساب د عامو خلکو په اصطلاح دا په نخا کې دی، دا د غاړې د مورونه دغسې شروع دی د مغزونه سر نه راښکته کیږي ملا ته. نو دا د غاړې په قسمت کې هم دلته د ده رشتې راوځي او اوږو ته د دواړو اوږو ترمنځ د شاله طرفه ده ولیزي کې او د اوږې ته لاسو ته دغه ځای ته راښکته کیږي. کوم کسان چې درانده کارونه کوي او یا ډیر وخت سر ښکته نیولی وي او مصروف یې په کار باندې، نو دغه لاملونه د ده باعث کیږي چې یو رګ د غاړې چې د دغې لاس ته او یا دواړو لاسو ته راغلی دی د فشار لاندې ونیسي او د دردو سبب شي. چې دا تداوی لري ورور ته زما توصیه دا چې سر په خوده دوایي نه خوري، ځکه چې هغه سر په خوده دوایي صرف د درد دوایي دي، سو پوري چې دوایي شته هغه درد بخوي او چې دوایي خلاصي کې بیرته هغه دردونه دي. نو دا باید اصلي لامل د پیدا شي او په فیزیوتراپي او په احتیاطو باندې دا بیرته د ضرور مشکل حل کی.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري توخي صاحب له زابل نه مهرباني وکړئ توخي صاحب.
مننه ټول مخکته او محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
انده محترم ډاکټر صاحب، زه خو دا پوښتنه ده چې یو انسان په ورځ یا په لږ وخت کې څومره کیلومتر یا څو باید وګرځي چې دا د هغه کې د فار ګټه لري، او یو انسان چې بدیږي آیا دا پر کلکن ځکه باندې بدیدن پر قط باندې شد پر نالی باندې شد او پر کم اړخ باندې سړی پریږدي؟ یعنی د ستوني ستخو په سرات کې زموږ ممنوع د سیمه څخه پروت یې نه د سم محمد علیه صلاتو وسلام بد بللی ده، او پر اړخ باندې او نور پر کلکه یا پر پاسته ځای باندې سړی پریږدي او
سمرا مزا لوکو یعنی پیادا وگرزو. توخی صاحب تازه باید اول دا وایم چې کومو کسانو چې وزنونه ډیر دي نو د دې خلکو زیات ګرځېدا زنګنو ته مشکل پیدا کوي. د زیاته ګرځېدا د وجې نه د زنګنو مفصلونه د دو د وزن زور نه لري او هغه زر سولیږي او مشکل ورته د اوستیوارترایټس یا د زنګنو د سولیدو پیدا کیږي. دا یو. بل دا چې د زنګون شاوخوا ته یو تعداد عضلات ارتکاز لري، یعنی نښتې دي او د هماغ عضلاتو او د هډوکي ترمنځ واړه نور ساختمانونه دي چې برساګانې ورته وایي، نو د دفتن ګرځېدو او یا د هغه کسانو چې وزنونه یې ډېر وي د هغو په زیاتو ګرځېدو د وجې نه دغه ساختمانونه التهابي کیږي چې برسایټس او ټینډنایټس، چې بیا ډېر وخت استراحت ته ضرورت لري، دا مشکل ور پیدا کیږي. نو دغه خلک که د وزن د کمیدا لپاره ګرځي، دوی د اول باید رژیم ونیسي، غذایی رژیم، هغې نه پس به بیا دوی ورو ورو د ورځې یو 40 دقیقه داسې که پیاده وګرځي ډېر مشکل نه ورته پیدا کیږي. خو هغه کسان چې وزنونه یې برابر دي نو دا په نورمال حالات باندې د ورځې که موږ وکولی شو چې لږ تر لږه 1 ساعت یو سات پیاده وګرځو نو دا به ډیر خوې زموږ ټول صحت لپاره. نو هغه نه اضافه هم که دغه چا وزن برابر وي او توان لري مشکل نه لري. دا یو بل د هر اړخ د سملاستېدو په حساب ځمکه او یا هغه توشکه که چې داسې په عادي اندازه باندې نرم وي هغه صحیح دی. که ډیر پوست وي لکه سپنجي توشکه دا شان دا د ملا د درد باعث کیږي. بل پاړه سملاستېدا هم ښه دی او دا کوم هغه چې موږ تاسو په منځ کې دی چې وایي په ښي اړخ سملستا دا خپل سنت دی او دا مشکل لري. خو یو مسله دا چې په هغه کسانو کې کډنګ چې ډنګر دي او په کلکه ځمکه په یو اړخ هر وخت سملي هماغه واړه ساختمانونه چې ما مخکې وویل دا د دې ورون د پاسني بخش په قسمت کې د غزي کې یو وډو کې په ډنګرو کسانو کې دا ډیر واضح معلومیږي. نو دغه کلک ډوکې هماغه وړ ساختمان د ډوکې او د کلک ځمکې ترمنځ که بیا راځي بیا ورته مشکل پیدا کیږي. نو په دې لحاظ باندې په لږ وخت په یو اړخ او هغې نه بغیر داسې نورمال خوب هیڅ مشکل نه لري.
بله عبدالله خان اړیکه هم اخلو له زابل نه اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
د اکثر سات وخم پوښتنه دا ده د ملا مې ډېره خوښ دی چې سهار وخت راځي کوم بېخي داسې تکلیف یې هم سره
د ملا دردونه کوم مشکل چې معلم صاحب ویل موږ ته دا او په ځوانانو کې چې عمرونه یې د دیرشو کالو شاوخوا ته وي او داسې کوم درون وزن شی اوچت کړی نه وي دا کله کله خوږیږي دا خپله د ملا د عضلاتو مشکل وي. یعنی خپل ملا کې د ملا درد یو دی د عصب د وجې نه دی هلته واړه مفصلونه دي د هغو له وجې نه وي د غوښو یا د عضلات چې شاوخوا ته دي د دوه د وجې نه وي او ځینې نور دردونه دي چې د نس نه ور انتقالیږي د تراجیه دردونه وایي چې دا د مشکل مثلا په مثانه کې وي انتقال کیږي ملا ته یا مثلا په رحم کې وي په زنانو کې انتقال کیږي ملا ته یا په پښتورګو کې وي انتقال کیږي ملا ته. نو دا مشکل د معلم صاحب زما په نظر دا ده چې دی کله کله که درون کار کوي یا درون وزن اوچتوي هغې سره به د درد زیاتیږي. زما توصیه ورته دا ده چې دی د درانده وزنونه نه اوچتوي په کږه ملا دې کار نه کوي او ډیره د نه کینی په چوکې یا په هغه یا د ګرځي په اندازه او یا د سملي ځان دې واچوي. نو په استراحت سره او د درد د ګولیو په خوړلو سره چې البته د ډی پی ټی ډاکټر صاحبان وګوري یوارې چې که ضرورت ورته وي چې اکسرې ورته واخلي چې په هغه کې د عضلاتو د شخوال یا سپزم علایم هم په اکسرې کې لیدل کیږي نو هغې نه پس به بیا معلم صاحب ته دوایي ورکړي او دا انشاءالله قابل تشویش نه دی ښه کیږي.
مخواڑت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں
سخت نا چاری داشن خالے